طارق او محترم رنزورمل زهرا احمد آبادی په بلخ ولایت کې د نسایه ولایدی ناروغي متخصص څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو او هیله لرو چې د دې خبرونه دوه هم ساعتم واوري چې په افغانستان کې د قانونو د لوټ او غیر قانوني قاچاق په باب بحث لرو. خو اوس لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل د ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. په بدخشان کې د واوري خویدنې له امله لس کسان مړه شوي او دولس نور ټپیان دي. او د سرپل چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د دولت پر ضد د وسلوالو مخالفینو د جلب او جذب په مرکز اوښتی ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل د ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ذهنیت جهادي
دی وی د نړیوالو په عامه ذهنیت کې د افغانستان د سولې مسله ارزښت لري او له دې موضوع ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت شورا د جمعې په ورځ د القاعده شبکې او داعش له لیست د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم لري کړی. په ورته وخت کې د غون ویان حشمت الله ارشد هم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک یو له مهمو مواردو څخه و. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په میامی ولسوالۍ کې د واوري خویدنې له امله لس تنه مړه شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د بدخشان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرغود کلي کې د شدید طوفان له وجې 15 کورونه هم نړېدلې دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د دولت پر ضد د وسلوالو مخالفینو د جلب او جذب په مرکز اوښتی ده. د سرپل والی ظاهر وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ شل شاوخوا یو نیم کال رئیس د طالبانو په ولکه کې ده. اوس د مخالفینو د روزنې تجهیز او د دولت پر ضد د جلب او جذب په مرکزونو اوښتی ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل ولایت کې پوځي ځواکونه موجود دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه به ونیسي. او د افغانستان د امیر وختیا او د عدلی وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل شو. دغه وزارت مرستیال سید محمود هاشمی نن دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې ویل چې یاد مرکز د دغه وزارت او ځینو همکارو موثلو خوا جوړ شوی او پرې یو نیم میلیون افغانۍ لګښت راغلی. نوموړي ویل چې خلک کولی شي چې دغه مرکز ته د وړیا حقوقي مشورو لپاره 1300 شمیرې ته زنګ وهي او له همدې لارې د مجربو کسانو لخوا حقوقي مشورې ترلاسه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي چې خپل توغندوی او رادار سیستم وازمایي. تر دې ورځ د مخه د امریکا متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی د ازمایلو له کبله پر تهران نوي بندیزونه ولګول. د ایران سپای پاسداران په ویبپاڼې کې راغلي چې دغه پوځي تمرینات به د ایران په شمال ختیځ ولایت سیمنان کې وسي او هدف یې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره او د امریکا لخوا د دوی په خبره د تحقیرامیز بندیزونو په وړاندې د چمتووالي ښودل دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد توغندوی سیستمونه، رادارونه، د قومندې او کنټرول مرکزونه او د سایبری جنگونو سره د مقابله سیستمونه به په دغه تمریناتو کې وازمایل سي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې له تیرې میاشتې راهیسې چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی ډېرې خرابې سوي دي. واشنگټن پرون د ایران پر 1300 وګړو او د 1200 تاسیساتو بندیزونه ولګول. تهران ته د سپینې ماڼۍ لخوا د بالستیک توغندوی د ازمایلو په اړه تر خبرداري وروسته د بندیزونه ولګول سوه. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وګړي د ولسمشر ټرمپ د فرما فرمان لمخه امریکا ته لورتلو مناسب دي. تهران په بدل کې د امریکا یو رسمي ورزشي لوبډله له غلوی نړیوال تورنمنت څخه مننه کړې چې د رواني میاشتې په وروستیو کې په ایران کې جوړیږي. بلخو د ایران دفاع وزیر او بخشید امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل د ایران د بالستیک توغندوی په جواب کې په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نکوي. جیمز ماتیس نن په جاپان کې ویل په منځنی ختیځ کې د اوس لپاره د ځواکونو زیاتېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي، هلته موږ ډیر ځواکونه لرو. جیمز ماتیس ایو ورځ وروسته تر دې د خبر ورکړه چې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې لپاره امریکا پر تهران نوي بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې چیرې ایران د توغندوی لازمینو لاسونه خلی او پسې مکه نیابتي ګروته ادامه ورکړي، د تهران پر ضد به تګلارې پسې سخت کړي او نور جدي ګامونه به واخلي. یوې امریکایي محکمې تیر شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تقنینی فرمان چې د اوو هیوادونو ورتک امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډوه. د واشنگټن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پریکړې سره سم به دغه بندیز سمدستي لرې کیږي او تر هغو به لرې وي چې استیناف تر جوړ کیږي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ترامپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل سوی دی. د واشنگټن ایالت لوی څارنوال باب فیرکسن وویل چې اساسي قانون نن ښکاره سو، هیڅوک تر قانون پورته نه دی، حتی ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 28 امریکا ته د اوو هیوادونو د خلکو په ورتک بندیز ولګوه او ویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د مخالفان وایي چې دا پریکړه د امریکا له اساسي قانون سره چې خلکو ته دینی ازادي ورکوي په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشود. ډونالد ترامپ ویلي چې غواړي د داسې زون پر رامنځته کېدو سره کډوال وهڅوي چې نورو هیوادونو ته ولاړ نه سي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو لوی کمشنر فلیپو ګراندي ویلي چې د ترامپ دا پلان به کار ورنه کړي او زیاتوي زه سوریه په داسې شرایطو کې نه وینم. ګراندی وایي له دې ورانیو د جګړې د بیلابیلو ډلو موجودیت، تروریستي ډلې او داسې نور هغه څه دي چې سوریه د دې حل لارې لپاره مساعد ځای وي. ګراندی د څرګندونې لبنان ته په خپل سفر کې وکړې. د لبنان ولسمشر میشل اون د خوندي زون د جوړېدو نظر تایید کړی او ویلي دي چې د نړۍ قدرتونه باید د سوریه له حکومت سره کار وکړي څو دا زون جوړ کړي او د سوریه وګړي وکولی سي خپل هیواد ته بیرته وګرځي. او د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم تیمیر صارف اعلان کړی چې دی به د 2019 کال په منی کې په راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي. د اعلان نن د صارف د اقشومکار سیاسي ګوند په یوه غونډه کې وسو. درې پنځوس کلن صارف د 2015 کال د مې میاشتې څخه د 2016 تر اپریل پورې د قرغیزستان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړي وروسته له هغه له خپلې دندې استعفا وکړه چې د پارلمان غړو د کابینه په فساد تورن کړه. قرغیزستان د منځنۍ اسیا یوازنی هیواد چې ولسمشر یوازې یوه دوره واکمنی کولای سي. د وتر دیم حاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به سحر ګل امیر زید وروي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا اټکل شوې ده. په بامیانو کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 12 وي، ټیټه منفي 19. په مزار شریف کې بیا واوره وری، د تودوخې لوړ درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 1. په بدخشان کې به وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه به 4 وي، ټیټه به منفي 10. په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه به 1 وي، ټیټه به منفي 8. په هرات کې به اسمان شین وي، خو د تودوخې لوړ درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 11. په کابل کې به واوره وری، د تودوخې لوړ درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 2 وي. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 2. په غزنی کې به واوره وری، د تودوخې لوړ درجه به 0 وي، ټیټه به منفي 8. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه به 14 وي، ټیټه به 8 وي. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت چاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کانونو د لوټ خبرونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې مو د ننګرهار له خوږیانو څخه راپور درلود چې هره ورځ له دې ولسوالۍ په سلګونو موټر سپینې تیچې بهر ته وړل کیږي. په همدې اړه یوه غیر حکومتي مؤسسه وای چې یوازې د افغانستان په ختیځ کې د قانونو له غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو څخه د دولت وسلوال مخالفان په سلګونو میلیون ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې شبکې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د جنایتکارو بانډونو په مرسته د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې هر ورځ د سپینو ډبرو 1500 لاره پاکستان ته وړي. ډیر وخت کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان او ځینې زورواکان د بدخشان، لاجورد، بیروچ او نور قیمتي ډبرې په غیر مسلکي ډول استخراجوي او په ټیټه بیه بهر ته وړي. تیره اونۍ د هرات سیمه ییزو چارواکو تایید کړ چې د چشتي شریف د مرمرو دکان له پانګوالو څخه د دولت وسلوال مخالفان جزیه اخلي. د امریکا له سروې سره سم افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت تر مځکې لاندې شتمني لري او که دا شتمني یا کانونه په سم ډول استخراج شي د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو ښه ژوند تضمینولی شي.
بله، تشکر آقای ساربان. مهمانای محترم ما در این قسمت محترم آقای ذبیح‌الله سروری سخنگوی وزارت معدن و پترولیم تلفظشم یک ذره مشکل شد و محترم آقای خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری هستند. همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با انجینیر شب محمد ابراهیم اظهر که سابق معین بودند تماس برقرار شود.
نظر سم همدار است کوشش رو که چی ده کورونا چارو ده وزارت سر هم تماس ونی سوزه که چی ده کانون و ساتن مسئولیت بیادی امنیتی و دفاعی زواکن و وظیفه ده نده کانون او پترولیم او د وزارت. خو پر حال د دې پروګرام یو اصلي هدف دا دی چې اوریدونکي لخبل دې شتمنۍ نه خبر کو چې اوس په افغانستان کې په ډیره بیرحمانه شیوه استخراجیږي، لوټکیږي او په ډیره کمه بیه ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي او هغوی بیا نورو هیوادونو ته په لوړه بیه ورکوي. نو لومړی د قانون او پټرولیم وزارت لوین شاغل ذبیح الله سروری څخه غواړو چې ستاسو معلومات څه دي چې فعلاً د افغانستان په څومرو قانونو باندې غیر قانوني کار روان دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او ورور ملما سما تر څنګ ناست مننه له دغه خبرونه مو. زبه د افغانستان قانون او زیرمه کوم زمکلان د زیرمه چي دي هغه په د پټولو ته ډېر روخانه د پر تخت او خرونو کې دي او د هغه کنټرول هم یا هم عمومي سروي چې دقیقه شوی او سیږي چې څومره کان او په کوم ظرفیت په کومه برخه کې او په کومه سیمه کې ده هغه واقعا یو جیولوژیکي او تخنیکی مطالعه ته ضرورت لري. په دې برخه کې څنګه چې مطالعات شوی دي موږ له 1400 څخه زیات کانیز سرګندیدنې یا سواهر او قانون لرو. د دې تثبیت تر اوسه پورې په مختلفو کټګوریو شوی دی، په دې معنی چې بعضې ډیر په ابتدایي سطحه مطالعه شوی دي او بعضې هم تر لږ وړاندې مطالعه شوی دي، یعنی جیولوژیکي معلومات ډیر اخیستل شوی دي او ځینې داسې قانونونه شته چې د هغو حتی هغه ذخیره هم د اکتشاف وروسته د تثبیت د ذخیرې هم شوی ده چې په مختلفو ولایتونو کې دي. د خپله منرالونو ته وګورو نو هغه د افغانستان د شمال شرق او تکتونیکي زون نه شروع کیږي چې په همدغه سلسله کې موږ دلته قیمتي ډبرې هم لرو او داسې نادره فلزات هم شته او په امتداد کې د افغانستان په مرکزی برخه کې موږ فلزي کانونه لرو لکه د مسو د همدارز د اوسپنې او همدارز که په شمال او شمال غرب کې وګورو نو هلته موږ نفتی پوتنسیلونه لرو او د ګازو زیرمې شته چې بعضی تثبیت شوي دي او تر څنګه تر غربه پورې دغه سي غزیدلي پوتنسیلونه دي چې بالاخره سویل یا جنوب تر غزیږي او د افغانستان مرکزی سیمو کې هم داسې نور منرالونه شته چې صنعتي منرالونه دي او بیا په ختیځ کې هم صنعتي منرالونه او بالاخره موږ قیمتي ډبرې لرو.
بله تشکر. محترم آقای خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، فکر میکنم در این اواخر شما یک تحقیقات داشتین، نتیجه تحقیقاتتان را چاپ کردین که در گزارش در سال 2016 تن از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به خلم گفتین که به مقدار بسیار زیاد قاچاق شده و از این قبیل مسائل. سب اگر در این مورد چیز گفتنی بوین به طور خلاصه بسیار خوش میشیم، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از ما سلام بر شما جناب نظر سیب و جناب سروان سیب.
سلام.
بعدن واقعا که یک مسئله بسیار جدی بوده، با وجودی که امی تحقیق ما تکمیل نشده بود، ولی از دستی که در ولایت ننگرهار ما شاهد ازی بودیم که به شکل بسیار ظالمانه استخراج معدن صورت میگیره، به مخاطر دیگه یک بخش از تحقیق خود به نشر سپردیم تا رهبری حکومت وحدت ملی اینا یک اقدامی بکنن. قدرمن سروان سیب و وریدون کتدا باید ویو چی په ننګرهار کې خصوصا د خوګیانوی په سیمه کې ټول ولست دی شاهد دی، یعنی دی ډیر یو قوي سړین ته اړتیا نه وځه، که چې هر ورځ د خلک زوري کې دی خبرې نه چې لیوی خوانه خو اخازی په خپل چې د حکومت وسلوال مخالفین اغوی هغه چې استخراج کیږي او د غیر قانوني استخراج کوونکي چې دوی بیا غوی ته ځنی پیسې ورکوي په خپل، یعنی تر هغه ځای پورې چې موږ خپله څېړنه کړې ده، په 2018 کال کې د 600 تر 800 میلیون ډالر پورې دلته استخراج په غیر قانوني شوی، او د 600 میلیون ډالر پورې دا د اشخاصو د زورواکانو جیب ته تللي، پرته له هغې نه چې دا 600 میلیون ډالر یوازې وسلوال مخالفین ته د هغوی جیبونو ته ورغلي دي. نو له بده مرغه چې دغه وایو چې په ځینې سیمې دي لکه په تقریبا 2016 کال کې چې د قانون او پټرولیم وزیر سیب سبا سیب اعلان وکړ چې خواوشا په افغانستان کې لزر داسې سیمې دي چې هغه د حکومت تر کنټرول لري دي، اول ته استخراج په غیر قانوني شکل کې دا سمه ده. مخالفین خو به هر څه کوي، هغه پرې دي، خو زموږ استاد خپل نظام خپل حکومت چې دی په دغه استخراج چې کیږي په غیر قانوني شکل به د انتقال د لوی لارو نه زمونږ ساسي گاونډي هیوادونو ته کیږي، چې الته بیا غوي زمونږ ساسي نه زمونږ ساسي دغه طبيعي منابع د یعنی د هیڅ په بدل کې اخلي، او دوی بیا په ځنی اروپאי هیوادونو باندې هغه په ډیره لوړه کچه باندې په خپل نامه باندې بیرته تل خرڅول کیږي. نو دغه حالت موږ خودشته ډیر وزور ولوسره مشکل د سیو چی په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت دوی یعنی مشرانو په خپل ولسمشر چون چې همدغه یو مسله موجوده و، نو دوی یو حکم ورکړ چې باید الته استخراج د دغه تیږي ونشي. نو دا حکم وشو، دغه وروسته مطلقا بند شو، چې کله دغه استخراج بند شو انتقال هم بند شو مطلقا. نو دغه وروسته دغه وخت والی سه په شمول د دغه تجارانو چې همدغه په غیر قانوني شکل باندې تجارت کوي، دوی چون په دوی باندې فشار راغی د بهرنی هیوادونو ځینې اروپאי هیوادونو او همدغه ځینې ګاونډي هیوادونو په دوی فشار راغی، تر څو پوری دوی مرکزی حکومت دی ته مجبور کی چې یو حکم دوی ته ورکړي چې دوی بیرته هم استخراج وکړي او انتقال وکړي. نو دا چې په هر بنیادو د والی سه په شمول د نورو خلکو دلته د قانون وزارت دې ته مجبور کړ چې دوی یو حکم ورکي، او هغه حکم کې دوی د 3000 ټنو د استخراج او د انتقال د دغه تیګي ورکول شو، خو ورکول شو د 1000 ټنو د سپینې تیګي حکم لبد امرګه چې په هغه وخت او زمان سره یعنی په همدغه 2014 کال کې د 1500 ټنو په شاوخوا کې هغه معلومات چې موږ تر لاسه کړی او دغه تحقیق زمونږ خي نو د دغه تحقیق پر اساس باندې 1500 ټنه دغه مواد استخراج او د زمونږ اساس د شرقي ولایتونو د لوی لارو څخه گاونډي هیوادونو ته انتقال شو، چې دا واقعا یو ډیر لوی ضربه ده. تاسو ځان سره فکر وکړئ، 600 میلیون ډالر حال دا چې موږ تاسو د استخراجي صنایعو اواید ګورو، موږ تاسو کلنې اواید د دینه ډیر زیات، یعنی کله ټول شي زه فکر کوم زموږ استاسي اوایت رسمي شکل باندې موږ استاسي ملي خزانه ته راځي هغه ډیر کم دي.
نو
د ستونزې پر اساس باندې موږ خپل د تحقیق دی ولایت پورې محدود کوو اعلان هم کړ.
تشکر صاحب.
سلامت اوسئ.
خب انجینیر صاحب محمد ابراهیم اظهر سابق معین وزارت معدن و پترولیم هم در خط تلفن هستن. خوش آمدین صاحب، صدای ما رو ان شاء الله میشنوین نه؟ من صدای شما رو درست ندارم. صدای شما بسیار خوب میاد. حال مرا میشنوین صاحب؟
بله بفرمایید.
بله خب سوال ما قسمی که دیگه دوستام صحبت کردن، این مسئله که از راه قاچاقی یعنی غیر قانونی که به بیرون فروخته میشه، یک موضوع هم در نظر مچ میرن نمیرن؟ اگر یک سنگ بگویم که اگر در شرایط نرمال به طور مثال اگر 10 میلیون قیمت داشته باشه، او به 1 میلیون به مفت میره، برای اینکه قاچاق است دیگه. نه از او خاطر به خاطر جلوگیری از این مسائل در زمان که شما هم بودین چی پلان ها در نظر گرفته شده بود؟ حالا چطور است صاحب، نظرتان بگیریم؟
خب تشکر. به این شکل نیست که معدن افغانستان در یک چور و چپاول بسیار بی‌حد و بی‌اثر قرار داره، از دولت کنترل نداره، حتی در بسیاری جا که از افغانستان در سرحدات افغانستان خارج میشه، من فکر میکنم که نیروهای تنفیذ قانون یا پلیس هم در اون مسئله فکر میکنم دست داره با مخ، برای که طریق سرحد ای قاچاق خود معادن افغانستان صورت میگره، بسیار بیرحمانه صورت میگره، خاصتا در ولایت ننگرهار مسئله تالک یا سنگ سفید یا تالک بسیار به شکل غیر قانونی و به شکل نادرستش روان است. در زمانی که ما بودیم یک سال قبل طرح امنیت معادن جور کردیم، در زمانی که دکتر طبا وزیر معدن بود، مشترکاً یک طرح را کردیم به شورای وزیران و به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را پیشنهاد کردیم. متاسفانه او فقط به روی کاغذ باقی ماند. او طرح عملی از او که باید از طریق قوات های تنفیذ قانون یا پلیس باید از عمل میکرد، متاسفانه همونطور تا این روز باقی ماند و چور معادن به یک شکل قانونی را برای مردم خود عرف محل و قدر چورش روان است و قاچاق میشه به پاکستان، خاصتا به پاکستان و از اینجا به طرف اروپا و دیگر کشورها میرن.
بله سلامت توسه. مخی در دی چوریدون که تورسو پا هم دیگه موضوع که چه دا ترها اولی تصویب نشوه و اولی عملی وجرا نشوه، دی کانون او پترولیم دی وزارت وین شاغل زبیولا سروری نظرم غوارو چه وارو. سروری صاحب کلان زواب ویست؟
مندنه دا تر هر اختیار هم دیر وړاندې جوړ شوی و او کله چې د سبا صاحب د متصدی د وزارت وو، په هغه محل کې هم دا تر هدا سره بیا راپورته شوله او په هغه کې ډیر په جزئیاتو باندې بحث شوی وو او غوښتل شوی وو څو داسې یو واحده قوه باید تشکیل شي څو د قانونو وزارت سره په همغږي کې د قانونو د غیر قانوني وکنستنې مخنیوي وکي او یا هم په د هغو لویو پروژو په تطبیق کې چې له امنیتي خنډونو سره مخ دي همکاري وکي. نو دا طرحه تر اوسه پورې هم یو طرحه پاتې ده. سره د دې طرحې سربیره په مختلفو مواقعو کې موږ د کورنیو چارو وزارت څخه د همکاري غوښتنې کړې دي او تر هغه بریده چې د هغو په توان کې و هغه سموک سره همکاري هم کړی دي.
سلامت اوسې. ډېر درنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د قانونو او پټرولیم د وزارت وین زبیح الله سروری له اداري فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل او همدارس د قانونو وزارت پخوانی موین انجینیر محمد ابراهیم اسهر زموږ ملمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانو او هیله کوو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
رادیو آزادي از 7 تا 7 7 روز هفته.
شماره های تلفون ما 0799 203-540-700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
هم درست افغان بیسیم در تصواتل شمیره لری نظر یا لند پیغام راست اولی شیزین آوریدون که دا کار کرده دو دی نظرون و پیغامون بلخ پلو درانو ملمنو سر شریکو او که انترنت او سکایپ لری پس سکایپ که زموش پتا ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی آوریدون که ده تلفون لری لرو مهربانی کوی سیب مهربانی سیب مهربانی کوی
بفرمایید سیب سوال تانه تره
قاری سیب پشتون ده فکر کوم له
محترم سروان صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم غای ظریف نظر تاسو استاد آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او استاد درو سره ملمنو
سلامت اوسئ کور ودا
ډیر سموزو مو ټاکلې په تاسو سره باید لوایم چې انسان چې درې ناموس لري یو هغه ناموس چې د انسان د ازدواج سره کیږي او بل دا ناموس چې د انسان جن دی بل هغه ناموس چې د انسان وطن دی نو دا چې موږ د وطن معدن استخراجو او لوټو تالان کوو یا دا د دې لکه موږ خپل د ناموس سره جفا کوو بلې زموږ معدنو ته باوجود دې چې کار وشي افغانان چون چې 2001 کال راغی او خلکو ویل چې افغانستان ته ولمره وخت او ستاسو په خوله یا د دې په خوله تاسو ویل چې تر هغه ورک شو افغانستان ته ولمره وخت نو خلک خوشاله و چې معدن ته به کار وشي باوجود دې چې معدنو ته کار وشي باوجود دې چې خلک یو سہولت پیدا کړي انو موش چورو تالان سو و مزرات سره د دې خبره به تیر شم اوس مې ستاسو د میلمه څخه د خان زمان عمل خیل څخه پوښتنه وکم چې آیا دغه قصور د چا دی دغه مادین چې لټي دغه کمزوري خلک یې خو نه لټي هغه خو مګر سره تر قانون لاندې دي دغه زورمن اشخاص یې لټوي ولی دولت په دې کې اقدام نه دی کړی ولی دغه زورمن اشخاص دولت نه یې شاکوي ولی دا په خپل فساد اداري کې هم راځي دا په غصب کې هم راځي ولی دا قصور د دولت او دغه دولت څونه مسؤلیت لري چې آگاهي ورکړي او خلکو ته
صحیح ده ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي
ما سیف الله سم از جلال آباد صحبت میکنیم
بله خوش آمدید سیف الله خان بفرمایید سیف
اورور از خو دغه کوم راپور چې دا مطلق هم ردوم د وزارت معدن خپل د نمائنده دلته تاسو سره ناز د خبرې کوي په دې کې قراردادونه سوي دي رسمي قراردادونه او په دغه سپینتیګه یا تال سراجي دا په قانوني شکل باندې دی او قرارداد او دی او تعهد او پروتوکول په اساس باندې استخراجيږي په تور سرک باندې راځي ریالټي معدن ته ورکول کیږي خپل وزارت ګمرکاتو ته مستوفیت ته بیلانسونه یې راځي کیږي خپل په محصول وغټ ناخلي کارخانه جوړې دي تقریبا کوم لږ دره کسان ته دي کې مصروف دي کار دي پروسس کیږي بعد لا غینه پک بند کیږي او خارج ته صادر کیږي صاحب دا تاسو پوښتنه وکړئ دغه کسان چې راځي په یو نام او په بل نام دي ریسرچ دا اسناد شواهد موجود دي غوښتنې درلودلې غوښتنې لري خپل شخصي تقاضاوې درلودلې هیڅ امر سره دوی غږ بدرګه نه کوي نو ځکه دغه شیان جوړ کړی دي کله تاسو د هرې خبرې شاهد یاستئ خپل د ازادۍ راځو فعال نوم هغه لري دلته خبرنګار لري راځي چې دغه موجود له سره وڅېړي
یو
درې نفره حیاتان د ځان سره کې اومد
ډېر مننه کور دی ودان سیف الله صاحب تاسو ته ځواب وویل شي شاغلی امرخیل البته چې دوی ادارې دا راپور چمتو کړی دی دوی به ځواب ووي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
بله بفرمایید
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم
وعلیکم
شبیر احمد از شهر کابل
بله بفرمایید احمد جان
تشکر بخیر باشی برادر بزرگ دیگه با دوستا خود هر رابطه با معدن ها تماس گرفتن فقط بسا کوتاه در رابطه با معدن لاجورد دیگه تماس میگیرم هیچ شک نیست که هر معدن ما ارزش خود داره جایگاه خود داره دیگه سرمایه ملی است سرمایه فرد فردی وطن است که باید با این وطن کار دهند اما در رابطه با معدن لاجورد هیچ زمان چون یک معدن بسیار سرشار است بسیار پیسی اندفتی همه روزه در استخراج بشه فقط به کشور خارج از طریق همی پاکست فقط دیگه نیه و میره به پاکستان دیگه قاچاق میشه بسیار فقط همیشه به می دیگه اکتفا میگیرن بگوین که در دست دیگه طالبان و داعش است مگر نه خدا میدونه کسانی که دواز مره میشنوند کاملا نفهمند که هیچ داعشی نیست
هیچ طالب نیست، فقط همی از پنشیر تیر شده یک ولسوالی رو برام انجمن میگن که امیان ولسوال انجمن دیگر تب خیالت همی حکومت ملی است که از امیر از حکومت ملی ماش میگیره و نیروی خودم ماش میده، اونمو مردم اصلا نیروی رو استخراج میکنن از طریق امو انجمن به ولایت پنشیر به کابل انتقال میشه و فقط از کابل میره به جلالآباد پاکستان قاچاق میشه، فقط منافعش چند تا قاچاقبر دیگه مافیای لاجورد منافعش رو میخرن به جایی که به فسادی وطن او کار ده و به بازسازی وطن کار ده، فقط اکتفا میکنن به امی که دیگه تیز دیر دست
ای که طالبی
وجود نداره.
فهمیده شد.
تکراروی ما شبیر احمد
شبیر احمد جان تشکر شد.
بله خبری ما تکراروی سرشک صاحب لندن سخده نو هیله ده چه لند سوال و کی میروانی؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما میمانای محترم، ما آقای نظر یک دسته سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم جواب داشته باشم ازشون. یک سوالی میست که به ارتباطی که کسایی که در مورد استخراج معادن غیر قانونی میکنن تخطی میکنن، امی مادی خاص قانونی که مد نظر گرفته شده برایشون چی نوع جرم مدن چی نوع جزای مد در برابر امی جرم برایشون مد نظر گرفته، آیا قانون صراحت داره یا نداره؟ یک سوال مخامی است. و سوال دیگه ما ایست در مورد آگاهی دهی از طریق رسانه در مورد استخراج غیر قانونی معادن، چی این کدام آگاهی کدام سیستم وجود داره که آگاهی بتن؟ و گپ دیگه ما این است آله معادن استخراج میشه اینه کس جلوش هم نمیتونه بگیره، چطور این دولت کدام قانونمندی داره که برای مراجع داخلی به اجاره بتن؟ این چقدر سراحت داره؟ چقدر این کار پیش رفته؟
مننه سلامت تو سید دا کارشته. خو یو بل اوریدون که مخلوبی عمل منو تو ورکی مهربانی کوسه.
سلام علیکم سروان صاحب، ما سلامونه نیکه هلی پشمول دم البانو اوریدون کومن.
سلامت تو سید کامران صاحب.
سروان صاحب دجا تر مخه چې پښتنه کوم، یا یو نظر وایم نمبر خو دا در تو وایم لکه دا مخکنه پروگرام چې تیر سو دا و دا استراتیجی تاسو ټول د هغه غریب افغانانو د زړه اواز او د خلیه فریاد یاست چ پر یو ځای راځوي تاسو
ته
خدمتو ته یو نړۍ مننه
کور دی ودان کامران صاحب
د لار بریا ته توبه په هله
تشکر کوم
را به سو وسوته سروان صاحب قانون یا دبري یا زنګلونو فادي د څه دي خو زه به دا یو خبره بل درته وکم چې خوځي او تستا پاکستان تر راځي چې وایخه اغلا چوریجی اغلا لوتیجی چی دا تستا واخی پا لسو دانو که با یواد انا ساموه نوینی لکه دا غنم دانی دا غسی بود چی پا ما باینس که دی اغا دی خاطر چی اونیش که یه چوری که
بله او
پا خوالی تا جن غوزی دا غسی سروان سب یوا گوشتانا نداد بلا در سکوام که چیری دا غد دو ساته پرگرام پا 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 چې دی په دغه وخت کې د نیم ساعت لپاره یو داسې څوک چې هغه د عامه پوهاوي یا د عامه صحت یا داسې نور په اړوند یو معلومات ورکړي څنګه به یي
ډېره زیاته مننه کامران
صاحب
کور ودان. البته موږ روغتیایي پروګرام لرو چې د یکشنبه په ورځو خپریږي، خو بیا هم ستاسو پیغام باندې به ستاسو په نظر به فکر وکړو. اوس به ورشو میلمنو ته لومړی قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده او دوی امرخیل صاحب له تاسو څخه پوښتنه درلوده، د دې لپاره چې پوښتنې ډېرې دي که لنډن ځواب وویل شي. دوی ته لنډ ځواب وایي چې وایي قصور دی چا دی؟
دقیقا اصلا د نظام جوړونکي خو موږ تاسې حکومت ته هر څه پریږدي چې دوی باید په دغه برخه کې کار وکړي، هغه اساسي او بنسټیزه دنده خو زموږ استاسې د دولت ده او بیا په خاص په ځانګړې توګه د حکومت ده. حکومت باید په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو همدغه سې زموږ استاسې د ولسونو هم په هغوی باندې هم زموږ حق جوړیږي چې موږ هم د ولس برخه یو، خو ولسونه چې په کومو محلاتو کې دغه زموږ سره طبیعي منابع موجود دي، طبیعي سرچینې موجودې دي، هلته دوی هم حق لري چې خپل یو غږ په شکل د اشکالو پورته کړي. یعنې دې کې شک نشته چې موږ سره هم په دې تحقیق کې همدغسې په ځینې نورو تحقیقاتو کې همدغه ولس ته چې بیرته کومک کوي، همدغه ولس ته چې بیرته احوال راکوي. یعنې یوه ستونزه دوی لپاره هم شته چې اکثر وخت نشي کولای چې خپل غږ اوچت کی ځکه امنیتی وضعیت تل خراب دی. دا سمره زده خلکو سره موافقه کوم، ولی بیا هم کدغه سیم په دغه شکل ته زموږ اساسي وطن چورکیږي لوټکیږي، نو طبیعي ده چې موږ تاسو باید خپل غږ پورته کو. نو امدا ولادت چې موږ هم خپل لږ غږ په ډیر جرأت باندې په دې باندې پویږو چې په ننګرهار کې ډیری خلک په دې شی باندې ډیر خفه شو. دا یو ورو ویل چې الته استخراج په قانوني شکل الدا چې دی هغه حکم نه دی کتره چې دلته خپل ولسمشر په 2015 کال په پیل کې دغه حکم یو چې الته نور استخراج بند دی. نو دوی چې کوي دا په خپل د دې گواهی ورکړي چې دوی هغه د ولسمشر حکم هم مات کړی دی. نو اصلا حکومت باید په دغه برخه کې خپل لازم اقدامات وکړي. اوس ننګرهار کې یعنی ټول خلک کتلی شي چې الته په لوی لارو باندې زمونږ ساسي د استخراجي صنایع الته انتقالي، الته ولایت شته، الته پولیس شته، الته سرنوالی شته، الته ولایتي شورا شته، دغه ټول هغه څوک دي، الته ګمرکات شته چې د نه پښتنه وکړي چې دغه کومه خواته زی دلته د کوم حکم پر اساس باندې الته زی. نو راځي اوس آیا ولس پر دغه کار وکړي او کنه؟ دغه مربوط ارګانونه چې دغه نه هدو نه شي باید دا کار وکړي. نو طبیعي ده چې دلته نور مسولین دلته شته. فرض مثال موږ تاسو وکیلان لرو په ملي شورا کې. په ملي شورا کې دوی یوازې دنده همدغه ده چې دلته ځینې وزیران ګوښاو، ځینې استجواب او ځینې استیزا او ځینې د عدم اعتماد رای ورته ورکړي. نه، دوی دنده دا هم ده، دوی هلته نه ګوري د خوګیانونو د سرخود په لار راځي، د خوګیانونو هم دغسې د چپلیار په لار باندې او دغسې تورخم په اوږدو لارو باندې. دلته زموږ ساسي تقریبا د اکثریت ولسوالیو نه هلته موږ تاسو په ملي شورا کې وکیلان لرو. ولې دوی دغه احوال نه ورکوي؟ ولې دا پختره نه کوي چې دا کومه خواته ځي؟ نو زه فکر کوم چې په مجموع کې د ټولو دنده ده، خو زموږ ساسي د اجرایی ارګان چې هغه سرنوالی ده، هغه پولیس دي، زموږ ساسي سرحدي پولیس دي، ګمرکات دي، په هغه کې پراته دي، وزارت مدن خو پولیساز اداره ده، د دوی هم حقم دار چې وخت په وخت پختنه وکړي. هلته زموږ ساسي ریاست ده د مدن د قانونو سم ده چې دوی هغه ځواک نه لري چې پولیس د دوی سره ووسي یا نور قوه د دوی سره ووسي چې دوی مخنیوي وکړي، خو د اقل دوی کولی شي چې بیرته د وزارت سره کوارډینیشن دي وکړي.
بله، او دا بل پښتنه چې تاسو ته متوجه و تاسو ادارې ته د ننګرهار په ارتباط.
نه، بله بالکل دقیقا. زه به یو خبره وکړم چې وای آیان ته څه بیان دی. یو دا ورور وایي کېدی شي هماغه هلته، ځکه ماته هم دا سورج کې زنګونه د ننګرهار نه راغله او هغوی په دې شي باندې ډېر خفه. هغه څوک چې هلته دغه استخراج کوي هغوی اګاهنه یا غیر اګاهنه خو هغوی سره به کوم سند دلته پروت اوسي، او په دغه خبره باندې ډېر خفه دي چې ولې دا خبره افشا شوه، ځکه هلته د اشخاصو جیبونو ته دا ورځي. ولس خو خفه دی، عام ولس. نو دغسې اشخاص شته چې ماته هم زنګونه راول، هغوی په دې خبره باندې خفه، خو دوی په خپله د دې خبرې تایید وکړه. نو دلته جناب سروري صاحب ناسته د وزارت نمائنده ده، نو هغه سندونه موږ سره پراته دي چې خپل ولسمشر دا حکم ورکړی دی د 2015 کال په پیل کې. هغه سندونه موږ ټول ټول کړی دي. نو هغه شته چې ولسمشر حکم وکړي چې دغه د نور بنچ دلته د استخراج نه کیږي، خو سره له هغه دلته استخراج کیږي. ولی او بیا یو بل حکم شوی دی چې هغه د وزارت مادن نه چې یو لک ټنو په اندازې باندې چې هغه وزارت مادن حکم ورته ورکړی او چې دلته د استخراج شي، دغه نه وروسته بیا د 1,50,000 ټنو په حساب باندې هلته بیا استخراج وشو. نو دا هغه مسئله یعنی بیا زویم چې آیا ته څه بیان ده؟ نو ضرورت دې ته نشته چې زه په دې باندې خبرې وکړم. دا تحقیق دومره د غم نه دی، خلک هم دغه تحقیق کولی شي، هلته کتلی شي چې وګورو دا په کوم شکل ته، په کوم ظالمانه شکل باندې هلته دغه استخراج کیږي. او بیا زموږ ساسې ګاونډي هیوادونو ته په ډېره ټیټه بیه باندې هغوی باندې خرڅول کیږي، او بیا ځینې نور اروپایي هیوادونو ته دغه انتقالیږي.
ډېره مننه.
بله آقای اصهر، سوال آقای سرش که شنیدین سوالاتشان، اگر به خاطر داشته باشین از نقطه نظر قانونی بعض چیزا را معلومات بتین خوش میشیم. سی
خود دیگه شک نیست که در اون مورد که سوال کردن که آیا قانون وجود داره، اگر کسی تخطی کنه از یعنی غیر قانونی به عمل غیر قانونی دست بزنه اون مشخصات بشه. بله، قانون معدن در افغانستان واضح روشن از در مورد از او آگاهی هم پلتفرم بینرا قبل در مردم رسانده شده از طریق رادیو و از طریق رادیوهای محلی از تلویزیون به آگاهی مردم رسانده شده که خود امی معادن ریگ را کردن سنگ.
بله،
بله.
از هر صدایتان گم شد، سب اگر جایتان یک کمک تغییر بودین
کوشش بکنید چې دوباره یو څو پیغامونم دي چې اوریدونکو د افغان بیسیم د تاسو سوال تلش میرې لری راسته ولید. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګینه لیکلی دی وای جنگونه چې زیات شوی دی د قانونو وضعیت هم خراب شوی دی، هر څوک په خپل سر کیندی او خرڅوي. زبیر احمد ژوند هم د هلمند څخه لیکلی دی چې وای د هلمند د مرمرو ډبرو قاچاق ډیر شوی دی. له نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه یو ویدون کې چې نوم یې فکر کوم نه دی لیکلی، لیکلی دی وای د پیروک د قانونو ډبرې چې قیمتي ډبرې دي ټول پاکستان ته انتقالی شي. بل اوریدون کې غلام سرور نبیزوی لیکلی دی وای په هلمند کې قانون استخراجی جو ټول پاکستان ته وړل کیږي. د هلمند په ارتباط څو نور پیغامونه هم شته. بل اوریدون کې له میدان وردګ څخه لیکلی دی، متاسفانه دوی هم نوم نه دی لیکلی، وای د وردګو د چک له ولسوالۍ څخه د ورځې له 15 تر 10 موټرو پورې ګچ باریږي، پیسې طالبان اخلي. بل اوریدون کې فیروز لکندهار لیکلی دی وای د هلمند خانشین ولسوالۍ د مرمرو کان هم استخراج پیل شوی دی او پیسې طالبان اخلي. نو په دې برخه کې که محترم زبیولا سروری د قانون او پټرولیم وزارت وایند، تاسو نظر څرګند کړئ چې په ځینو مواردو کې سید چی د افغانستان حکومت او د قانون وزارت به دا وسنه لري چې کنټرول کې، ځکه چې اکثره قانون په غرنیو سیمو ولرو پرتو سیمو کې موقعیت لري، لیکن یو شیوهشته چې شغلې امر خل امر ته اشاره وکړه چې کنټرول شي، هغه دا چې کان ک په لاجورد مثلا په بدخشان کې استخراجی جی او څوک کیندی په غیر قانوني ډول دا پی په عمومي لارو راځي، په لارو مخه نیول کیږي، لکه څنګه چې د کونړ د ځنګلونو مخه ونیول شو، ځنګلونه په همدې لارې نه پرېږدي چې په عمومي لار راشي، نو هغه قاچاقبرو ته هم واره نه کوي چې ځنګل ووي، نو بیا څنګه پاکستان ته یا بل ځای یوسي. په غرنیو لارو خو ډېر شی نه شي وړلی. نو د لارو مسله د حکومت په کنټرول کې ده، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
مدنه زه به څو موضوع ته اشاره وکم چې امرخیل صاحب رښتیا هم یو څېړنه کړې ده، خو د کې څو موارد دي. یو دا چې د ارقامو محاسبه څنګه شوې ده، په کوم بنیاد شوی ده، یا د ارقام د هغو د فیټن محاسبه څنګه شوې ده. دا یو همغږي ته ضرورت درلوده د وزارت معدن سره چې موږ ورنه ګیلمن یو چې باید یې کړی وای، ولې متاسفانه چې اصلا یو همغږي نه و د راپور په ترتیب کې. نو ځکه هم موږ ته ډېر داسې موارد دي پکې چې لا تر اوسه هم د سوال ده او ځواب شوی نه ده. بله موضوع دا ده چې
وبخښئ، په همدغه موضوع کې د خوګیانو کې تاسو دې اوریدونکو له نظر سره موافق یاست او کدي شاغلی امرخیل؟
زه همدغه موضوع ته راګرځم سروان صاحب. زه دا وایم چې سمه ده چې رئیس جمهور دا حکم ورکړی وو او د استخراج بند شوی وو، خو استخراج بیرته پیل مشروط وو او شرط یې دا وو چې باید په هیواد کې پروسس شي او پس د پروسسه بیا دا انتقال شي. نو ځکه دوی ته بیرته اجازه ورکړ شوه، او په همدغه دلیل لکه غورور هم چې وویلې هلته کارخانې جوړې سولې، د پروسس کارخانې جوړې شوې دي، او ټول هغه استخراج که موږ وایو چې دغه استخراج او انتقال ټول غیر قانوني دي، دا خو اصلا د منلو نه ده، ځکه چې هلته موږ شاوخوا څلوېښت خه حقوقي قراردادونه لرو چې د هغو قراردادونو پر بنیاد نن سبا استخراج روان دی، او د هغه د درکه موږ د وزارت معدن اړوند ارګانونه خپل رویلټي موږ ورنه اخلو، حق الامتیاز او ترڅنګ یې هلته د ځمکې اجاري هغه ورنه اخیستل کیږي په مفادو کې. کله چې دا پروسس کیږي هلته د وزارت معدن د اړوندو کارکوونکو له نظره تیریږي، هغوی ته سند ورکول کیږي د دې دپاره چې هو د سړي خپل هغه مکلفیت پوره کړی دی، او د مکلفیت د پوره کولو نه وروسته دا حق لري چې دننه په هیواد کې هر ګوښې ته انتقال کړي، او یا یې هم د ګمرکاتو د طریقه پس د طی مراحل او د خپلو هغو د ګمرکي تعارفو د پرې کولو نه وروسته دا انتقال کړي او د وطن یې وباسي. نو دا موضوع موږ باید د دې تفکیک وکړو چې د قانوني استخراج استخراج او غیر قانونی استخراج ترمنس هلته د امنیتی ناخوالو دا ټول منو چې زمينه مساعده کړي ده او بل ترڅنګ مخ په تیر دوو کلونو کې اصلا هیڅ تړون نه دی ور کړی په تیر دوو کلونو کې هیڅ نوې تړون نه دی لاسلیک شوی په دې رابطه او د په اکثر مواقعو کې کله چې فابریکه والا یا هم هغه کس هغه متشبث چې هلته پانګونه کړي ده د خپل فابریکه لپاره او ته هغه ته بل اخره اجازه ده نه ورکې چې خام مواد ته لاسرسي ولري نو هغه په شکل د اشکالو ځان ته لار برابروي چې خپل سرمایه گذاری تثبیت وساتي او یا هم د هغه کوم عایداتي وړاندوینه چې د کړي ده هغه پوره کی او پر همدغه بنیاد دوی مختلف لارو ته لاس کوي او زی غیر قانوني استخراجونو ته هم اغویزی اغا کوي
به هر حال سرولی سه البته این چیزایی که قانونی شده باشه اگر کدام اشتباه شده باشه او اسلام میشه منتها مشکل ما سر قاچاق و غیر قانونی و ایگپا هست از او خاطر از هر سب دوباره وصل شدین یک مسئله است که میگن که شب شب نگو شفتالو بگو سب یک مشکل عمده در مسئله احجار قیمتی یا معدنات نا در بین مردم واضح گفته میشه منتها ما چون مطبوعاتی هستیم تا که یک دلیل منطق دلیل درست دست نباشه زیاد سرش صحبت نمی کنیم منتها یعنی اصل موضوع سریست که بسیاری معدنیات احجار قیمتی دست بسیار نفرهای با نفوذ هستند و این نفرهای با نفوذ از این استفاده میکنن حتی راهاش هم یا پیدا میکنن مثلا حتی از میدان هوایی بسلا در جیبای خود بعدشان میتانه ببره از او خاطر سب این گپا که در بین مردم هست سب از هر سب تا چی هست درست هست سب
در این شکل نیست که قسمت سخنگوی وزارت معدن و پترولیم آقای سروری گفت که قرارداد داده شده برای کسایی که به اصطلاح استخراج معدن کار میکنن این خود نمیتونیم رد کنیم اما سوء استفاده و همون مردمایی که قابل قابلیت بسیار نفوذ قوی را در ساحه و در منطقه دارن اونا با سوء استفاده از اون قراردادهایی که به دست اصطلاح رسیده مثلا قرارداد تالک در ولایت ننگرهار خاصتا در قسمتهای خوگیانی سالی که ما در اونجا کار میکردیم تا 100,000 برشان مجوز بود که اونا چند نفر بیان قرارداد کنن و او را برای دولت رویالتی یا تکس بدن اما از او با 400,000 تون دیگر در اون سال تقاضا شد که باید از این قرارداد بالا بره ما امروز مطمئن نیستم که شرایط قرارداد برای کسای دیگه داده شد که رویالتی به دولت بدن آن گپیشه که آقای امرخیل میگه که حدود 750,000 تون بسیار غیر قانونی به این شکل نیست که در افغانستان با سرحد بسیار طولانی که با پاکستان داره که در حدود 2434 کیلومتر سرحد بسیار طولانی داره هم از طریق راه غیر قانونی و هم از طریق راه قانونی یعنی قاچاق مواد مخدر با استفاده از جواز یک تعداد کسایی که به اصطلاح جواز دارن چی نشه بحث از این که رئیس جمهور در وقت زمانش تیره معطل قرار داد دلیل بسیار معجب خاطر این داشت که از زمین قاچاق از معدن جلوگیری شود و حداقل اینا بتانند ریالیتی یا تکسی که به دولت باید بپردازند این ثروت مربوط نقل امروز نیست بلکه برای نسلهای آینده این ثروت که معدن افغانستان سرشار از معدن مختلف است و قیمت‌ترین معدن دنیا را داریم اما متاسفانه که ایسا ظالمانه سو استفاده کردن از این فرمان دومی که رئیس جمهور گفت که باید در خود افغانستان پروسه شد و این پروسه به مفهوم از این بود که برای ارتباط مردم کاریابی پیدا شد تا مردم بتانه کار پیدا کنن اما پروسه فقط اونم سنگ بزرگ به سنگ کوچک تبدیل میکنن نامش موندن پروسه اما او قدر انسانی که باید از اونجا کار کنه برای اونها کار خلق شود و یا بتانند از او مسئول بسیار قوی برای دولت بگیرند تا ما بتانیم با استفاده از اون معدن برای پروژه انکشافی در افغانستان استفاده کنیم متاسفانه که سوء استفاده میشه و بسیار استفاده نادرست از طریق اونمو آدم هایی که در محل و منطقه قدرت دارن و سایه نفوذ هستند سو استفاده میشه و با قاچاق سندهای قیمتی افغانستان میپردازند.
ډیره مننه، سلامت اوسه اسهر صاحب. امرخیل صاحب، په داسې شرایطو کې چې امنیت نشته او خپل سری ډلشته، د دولت وسلوال مخالف ډلشته او په عین حال کې زور واکان شته، نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوي؟ بهتره ده نه ده چې تر څو چې وضعیت سمیږي کاملا د قانونو استخراج او ورڅخه استفاده منع شي، آیا ممکن هم ده؟
دقیقا جناب سروان صاحب، زه هم د ساسي د خبرې سره موافق یم، خو اصلا زه فکر کوم که مونږ کې تعهد موجود دی په دې وطن باندې مونږ زړه خوک شي، د ولس سره زمونږ مینه واوسي، زمونږ امنیتي ارګانونه، زمونږ په اصطلاح سرنول صاحبان، محلي چارواکي، نو په زیر دی چې مطلقا ودرېږي، د دې هغه د مخنیوی دی وکړي، په غیر قانوني شکل باندې استخراج، په غیر قانوني شکل باندې نورو هیوادونو ته د دې تاګ، زه فکر کوم دا لږ احساساتي خبره به وکړم چې دغه څنګه زړونه دي چې په کم ایمان باندې استاد وګوري. په 2015 کال کې مونږ دغه 2018 کال کې یو تحقیق کړی، هغه تحقیق بیا وزارت معدن ته او فکر کوم د افغانستان ګډ ګډ ته دغه تحقیق رسېدلی، په ویب سایټ باندې دغه شته. په 2015 کال کې د 2000 ټنو په اندازه باندې استخراج د دغه وشو، د قیمتي ډبرو وشو، او دا چین ته اخوا وختل. د هغې نه وروسته د نوي حکومت دیته متوجه شو او هلته د خواوشا 6000 ټنه چې دا په لاریو کې پراته ول، د تحقیق شوی دی چې د ولسوالۍ نوم را نه هیر شو، بخښنه غواړم چې هغه د کرن او منجان یو ولسوالۍ ده چې د هغه ځای نه انتقال او دا بیا د ښار په مرکز کې په یو ځای کې ځای پزی شوي او بلاخره په هغې برخه کې بیا اقدام نه شوی. نو زه ستاسې دغه سوال ته بیرته راځم چې که چېرته مطلقا ودرېږي، زما په نظر باندې د اوس وخت لپاره که مطلقا ودرېږي نو دا به ډېر ښه شي. هېڅ چاته به د دې سوال پیدا نه شي چې څوک د 100000 ټنو د ټاکس د استخراج لپاره حکم اخلي او هغه 1,500,000 ټنه هغه بیا استخراجوي. زه فکر کوم چې دا مطلقا نه، موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې زورواکان په ټولو سیمو کې موجود دي. دا سمه ده په ځینې سیمو کې چې هلته ناامني ده، فرض مثال موږ تاسې ګورو چې په د هلمند په هغه سیمو کې چې هغه د پاکستان سر په سرحد کې پراته دي، چې موږ تاسې ډېر زیات تاواني ولته اوس هم چې د هغې ځای نه وسلوال مخالفین استخراج په غیر قانوني شکل باندې کوي او هغه بیا ګاونډي هیوادونو ته انتقالیږي. نو دا ډیره لویه ضربه ده موږ تاسو ته. نو زما په اند باندې چې دا به ډیر یو ښه نظر اوسي، ځکه چې دلته ځینې ورونه وویل چې جګړې زیاتې شوې، نو ورسره استخراج، غیر قانوني استخراج هم زیات شو. زه فکر کوم چې دغه خلک زورواکان چې دي په محلاتو کې، د دوی له وجې اصلا دوی جګړې په هغه سیمو کې پیدا کوي تر څو پورې دغه سیمې نه امن شي او دوی خپل غیر قانوني استخراج هلته وکړي. نو په همدې شکل ته دغه نو زما په اند باندې
بنفشان میباشه دیگه. به هر حال خب بیاین اینو بسیار زیاد سیاسی نسازیم. آقای سروری، مسئله آقای سرشک، مسئله آگاهی مردم پرسان کردن، این مسئله آگاهی مردم بسیار زیاد مهم است. آقای ساروان، مثلا اگر معدنیات می پالن حتی به آثار تاریخی ضرر میتن، اگر اونجا آثار تاریخی باشه اوم از بین میره، یا بسیار مشکلات زیاد.
با اوم رحم نکوی،
با اوم رحم نمیکن، به هیچ چیزم رحم نمیکن. منتها باز مثلا اگر یک سنگ بسیار کلان باشه، شکل استخراج از او قسم باشه که دو دینامیت یا یک چیز استفاده کنن، او میده میده میشه. خلاصه مطلب در مورد آگاهی به این قاچاقبران صاحبا بگویم، چی بگویم صاحب؟ او هم بسیار زیاد مهم است. چی فکرها و پلانها دارن صاحب؟
جناب نظر، وزارت معدن و پترولیم در سالهای گذشته ما شاهد هستیم که با ولایت ها تیم های مختلف سفر کردن، با مقام ولایت و با در نظر داشت با جامعه مدنی که در هر ولایت هست همراه از و نشست های را برگزار کردیم، برای از و آگاهی دهی کردیم، برشان گفتیم که کدام معدن در ولایت همان ولایت موجود هست، ارزش اقتصادیش چی هست، مسئولیت های مدنی و مسئولیت های اجتماعی هر فرد چی هست، در نگهداشتش، در استخراجش، در شناسایی از همچو یک مورد غیر قانونی و دوباره جلوگیری از او، این کارها شده. حتی در شهر کابل ما شما شاهد هستیم که بیلبوردهای بسیار بزرگ بزرگ ما نصب کردیم که در اوجه به شکل کاریکاتورهایی که نشان دهنده تمام پروسه از نگهداشت تا از خبر شدن از خود مواد مفیده و استفاده از او، دورانش در داخل منابع به شکل منبع عایداتی بر به دواید کشور، تمامی موضوعات صورت گرفته و همه روزه ما این کارا را میکنیم و هر آن گاهی به رسانه ها میبرایم و از اوجه هم تشکر میکنیم از رسانه ها که بر ما فرصت میده و ما این موضوع را دوباره اوجه برملا میسازیم و میگیم آگاهی دهی به نظر ما که با یک اراده باید توأم باشه. اگر ما آگاهی هرچی بیشتر بتیم ولی اراده وجود نداشته باشه، به خاطر فهم امو آگاهی اصلا او به درد نمیخوره. و یک موضوع دیگه ای که اشاره شد که باید تمام معادن از استفاده از او یا هم استخراجش به شکل کلی متوقف شد، فکر میکنم که این زمینه را برای ناامنی های بیشتر در کشور مساعد میسازه. فعلا هم به شکل غیر مستقیم ما شما شاهد هستیم و از این چشمپوشی نمیشه که مخالفین مسلح از همچو یک حالت بهره میبرن و این بهره برداری از، یا اگر ما متوقف کلی را برای معادن پیشنهاد بکنیم، شاید که ناامنی ها به سطح بیخی بلندتری
سروری صاحب، لیکن دی شاغل امرخیل نظر داره چی په ځینو مواردو کې چې جګړې دی همدغه کسان چې معادنو څخه استفاده کوي هغوی د جګړې ایجادوي، په مصنوعي ډول یې ایجادوي، د دې لپاره چې دولت هلته نه وي او کنټرول نه وي، هر څومره چې دوی استخراجوي په خپله خوښه استخراج کوي او ټوله ګټه هم خپل جیب ته واچوي.
زموږ یو ورور دغه موضوع ته اشاره وکړله چې کله چې جګړې ډېرې شوې دي، غیر قانوني کندنې هم ډېرې شوې دي. ګورئ، کله چې په یو سیمه کې ته قانوني استخراج بندوې، بیا هم وایم هغه سړي پخوا په شکل د یو تشبس یو چیرته پانګونه کړې وي او هغه فابریکه مخ په سقوط روانه وي، نو هغه د خپل خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره هر ممکنه لارې ترلاسه چولی شي، حتی تر دې حده چې کولی شي د سیمې خلک وپاروي او هغه په صفت د مخالف وسلوال مخالفو راپورته کړي. وسلوالو مخالفو د تعریف موږ تاسې لا تر اوسه هم یوازې طالب او داعش لرو، خو د طالب او داعش تر چتر لاندې او د هغو د نوم څخه په استفادې آیا په دننه په افغانستان کې څومره خلک فعالیت کوي او د دولت ته مزاحمتونه رامنځته کوي؟ نو زه فکر کوم چې کامله توقف یې اصلا د حل لار نه ده، بلکې قانوني کېدل یې اصلي لار ده. او موږ خلکو ته سره د دې چې عامه پوهاوی ورکړی دی، د دوی څخه مو غوښتي دي چې تاسې راسئ قانوني شکل د دننه د وزارت څخه تړونونه واخلئ او خپل استخراج وکړئ او مواد تحویل کړئ، او هغه برخه چې د دولت د دولت ته ورکوئ، هغه برخه چې د ستاسې سهم کیږي هغه تاسې خپله ډیر په قانوني شکل اخیستلی شئ. او په ډیرو مواردو کې موږ داسې بیلګې لرو د خپل ځان سره په وزارت کې چې موږ غیر قانوني کان کیندنې قانوني کړي دي، او دا پرختیا هم ډیره معقوله او خلاره ده چې زمینه هم د غوسیمو امنیت ته برابر کړی ده او هم تر څنګه مخ خپل عاید تثبیت کړی دی او یو ډیر مسلکی شکل سره خپل دغه سکتور ته مو پرختیا ورکړی ده.
تشکر. خب به نوبت آقای اثر جنبندی کنین سخنان تا نه که وقت یک دقیقه زیاتر صحبت نکنین که وقت
امر خیل صاحب تم یک دقیقه وقت کو
بله امر خیل صاحب یک دقیقه وقت میتیم جنبندی کنین سخنان تا نه از هر زیب.
تشکر. ما فقط میخواستم بگویم که اگر حاکمیت قانون بیشتر سرش فکر شود که در این مسیرهایی که خود امی قاچاق خود معادن افغانستان صورت میگیره، اون چیزیست که سنگ است و بیشتر وزن داره، حجم داره و بسیار کلان میباشه. انتقال از این مثل مواد مخدر واره نیست که مثلا در ماده عقد قانون اساسی افغانستان ممنوع شده، اما باز هم سالانه 6000 متریک تن تولید میشه، اما قاچاق تولید از این صورت میگرد. اما معادن افغانستان اگر این بسته شود، فکر میکنم که برای یک تعداد افراد استفاده جو باز فرصت های دیگه پیدا میشه که او برش بگوید که ممنوع است و با تو استفاده کنند، دوزی کنند، به یک چور چپاول دیگر بزنن. ما فکر میکنم که اگر راه های قانونی برای کنترل از این و تطبیق قانون
عملی شوه این بهتر خواهد
بود. بله سلامت توسی
تشکر خوب فکر است از هر زن
منان سلامت توسی امر خیر سپتاسی هم یو دقیقه وقت لری مهربانی
من سروان سیب جناب سروان سیب ز فکر کوم چې زموږ اساسي قانون هم د افغانستان د قانون پټرولیم قانون چې دی هغه هم نیمګړی د هایدروکاربن او د قانون نیمګړی دلته یو سلسله ستونزې پکې شته تر اوسه پورې هم زموږ اساسي وکیل سیبان چې دی هغه نوم دلته ذکر شوی نه دی چې هغه دی هغه نشي کولای چې قراردادونه تر لاسه کړي تر څو پورې هغه د حقونو لري چې دلته ځکه چې هغه مقنق وکي کار کوي نو قانون کې هم باید یو سلسله دغه راشي تغیرات راشي خلق باندې بندیزونه لګی تر سو پوری یا کانفلیکټ اف انټرست یا د ګټو د تضاد مسله رامنځته نشي بل دا ده چې کومو تاسو متوجي شو په افغانستان کې دلته یو وکیل سیب دی یا یو وزیر سیب دی موین سیب دی لزګونه غلری قراردادونه لري په اصطلاح جواز د غلری د ځنی وزارتونو چې هغه باید قراردادونه تر لاسه کړي منتها هغه خپل معلوم نه دی چې دغه د دې تر شا د دې اصل مالک د دغه کمپنۍ سوق دی نو دغه د اصل کمپنۍ مالکان باید د دوی نمونه ښکارا شي تر څو پر خلک په دې باندې پوښي چې هغه سو استفاده دغه نه ونکي بل کوم تاسو متوجه
بله تشکر یک دقیقه شما خلاص شد بله
فقط دو ثانیه نو په دغه کې قراردادونه کې دا د ویب سایت پر مخ باندې اکثرا په شفاف شکل باندې چول کی به دا وچول شي
تشکر محترم آقای ذبیح الله سروری سخنگوی وزارت معدن و پترولیم و محترم آقای خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری محترم انجینیر صاحب محمد ابراهیم اظهر موین اسبق وزارت معدن و پترولیم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان همچنان در عقب میکروفون از آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل قادر جلال و امین کاکل هم یک جان تشکری که با ما همکاری کردن. حالا استاستا وقت ما به پایان رسید، وقت خبرها نزدیک شده، میرم میکروفون به همکارم فرشتنگاه مسپارم.
سلام و شام بخیر. تشکر از اسمت ساروان و ظریف نظر به راه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لانده و تشکر از شما که در برنامه با رادیو آزادی بودین و رادیو آزادی را همراهی کردین. 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM